هیوادونه قانع کړي چې د نړیوالو تادیاتو لپاره یو بدیل چوکاټ رامنځته کړي چې د لویدیځ له بندیزونو ځان خوندي کړي. بریکس سازمان په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیا، هند او چین یې لومړني غړي وو. دغه سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو جوړ دی، د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریکس څخه بریکس ته بدل شو. ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي. د پیسو نړیوال صندوق د وړاندوینې له مخې تمه ده چې د دې لسیزې تر پایه به د بریکس سازمان ونډه چې د نړۍ 45% وګړي جوړوي د نړۍ په ناخالصو تولیداتو کې له 15% څخه 8% ته لوړ شي. په داسې حال کې چې د لویدیځ دوو لویو اقتصادونو یعنی جی وو ونډه به سږ کال د 10% څخه شاوخوا 28% ته راټیټه شي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام چې احمد شبر چمتو کړی دی پیلېږي. خو له هغه مخکې واورې چې افغان کرکټ بورډ د بنگلاديش پر وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره څه ډول لوبډله اعلان کړي، بختیار ساحل درته وایي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن په خبر کې د بنگلاديش پر وړاندې درې ورځنۍ سیالیو ته افغان لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ ویلي دی چې دغه درې ورځنۍ سیالۍ به د راتلونکي نومبر میاشتې په 6 پیل او تر 11 به دوام وکړي. یادې ادارې دا هم ویلي دی چې ابراهیم ځدران او مجیب رحمان د خپلو ټپونو له امله لا هم د لوبې جوګه نه دي، نو ځکه نه دي غوره شوي. دوه نور افغان لوبغاړي صدیق الله اتل او نور احمد چې د سویلي افریقا پر وړاندې لوبلړۍ کې نه وو، دې سیالیو ته رابلل شوي دي. په اعلان شوي لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه زرمته مرستیال لوبډل مشر، رحمان الله ګربز او وکرام علي خیل وکټ ساتونکي، عبدالمالک، ریاض حسن، صدیق الله تل، درویش رسولي، عظمت الله عمرزه، محمد نبی، ګلبدین نایب، راشد خان، ننګیالی خروټه، علامه احمد غزنفر، نور احمد، بلال سمی، فضل حق فاروقي، نوی زدران او فرید احمد شامل شوي دي. دا ورده چې د بنگلاديش پر وړاندې لومړی لوبه به د نومبر په 6 دویمه د نومبر په 9 وروستۍ د همدې میاشتې په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجې په لوبغالي کې وي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. د کونړ کلنۍ مشاعره وشوه خو په خپل وخت و نشوه.
زبه د کونړ غوندې په سندو کې لتن دې مرم، ترانه تیریگا لکه سین حسې صفاندا.
په کندهار کې به د کتابونو په اړه واوري.
کتابو بازار په داوس ورسته کې بيخي ډېر کم سوې دي.
په ننګرهار کې هم ورته حال دي.
کله چې یو جلی مکتب ته او پونتون تن پرې خودل کیږي، نو هغه بیان شي کولای چې هغه مطالعه وکړي.
لېونه به مهم تاریخي کتابو مو هم خبرو.
کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غیر غذایی سیستم نه بحث کوي.
په دې خبرونه کې مو د خالونو لدود هم خبرو.
په زنه باندې د نرو نه وال کی زنه باندې به بیا زنه نه ووالو له خیاله چې خه.
د کونړ سیم کلنۍ توریزم مشاعره تر سره شوه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. پخوا به هر کال د پسرلی په موسم کې دا مشاعره هغه مهال تر سره کېده چې کله به د سین اوبه مخ په زیاتېدو شوې او بیا د خلکو په اصطلاح ګل به یې وکړ. دغه مشاعره د اطلاعات کلتور ریاست لخوا تیره اونۍ پنجشنبې جوړه شوې وه. تفصیل په دې راپور کې.
شاعرانو کله وی خو د کونړ قدرتی خلاګانی په خپلو شعرونو کې په بیلابیلو او رنگینو الفاظو ستایلي، نو لبل اړخې د کونړ له همیشه بهان سیند او له افغان چارواکو هم بلا ګلی کولې. دوی وای پښته وبو کې دښتې د باران څاڅکو پارمان و چې پرتی دي او کورونه تورتم دي. ځوانان بې روزګار دي او هر یو کوخخ کوي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر په مرګونو لارو سفرونه وکړي او وطن پرېږدي. چې ډېرې په دغه لارو کې د ګوندیو او نورو هیوادونو امنیتي ځواکونو له لوري د بلا ستونزو او وژنو سره مخ کیږي. خیر محمد مومند وایي لسین څخه هیڅ ګټه وانه خستله او تلې وب گاوند ته وړې روان دي.
زب دې کو نړغوندې پسندو کې لتن دې مرم ترانه تیریگا لکسین حس صفاندا.
اشراق شګلې ل چارواکو غاړي چې په یاد سین دې د وب برېخنا بندونه جوړ کړی. لل مزمکه دی ورته خړوب او تورتم کورونه دی روخانه کړی.
پدی سندونو بیا بندونه د برېخنا اوتړی بیا پدی ټول وطن برپونه درنا اوتړی.
ل کابل راغله شاعر جواز سعودي بیا پدی هله دی چې د کونړ زرغونی دری وګوري او ل دغه تبيخ کولاګانو خوند واخلي. اکرام الدین مفتون په خپل شعر کې د یتیمانو کونډو رندو او د غریبو حق خوړونکو او ریاکار زاهدان داسې مخاطب کړي وو. د کونړ سیند مشاعره د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې پیل شوې وه چې هر کال به د پسرلی په پیل او په سیند کې د اوبو کچې زیاتېدو سره د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا ترسره کېده. خو سږ کال د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور د ریاست لخوا د ژمي په پیل کې وشوه چې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او ځایي چارواکو پکې ګډون کړی و. په هر مشاعره او غونډه کې د کونړ اوسیدونکو په یاد سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو غوښتنې کوي او د چارواکو لخوا ورسره غوړې ژمنې کیږي، خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده عملي شوې. جواز سعودي په ټولو افغانانو او چارواکو باندې غږ کوي چې د وطن آبادۍ لپاره مټی را بډ وهي. وخت تیریږي او هیچا ته انتظار نه کوي.
که مو د کلنۍ مشاعره راپور واوریده. لوی خبرتیا وروسته په ننګرهار او کندهار کې د کتابونو د ساړه بازار پاړه اوریدل شي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوه دی. کتاب پلورونکو د پیرودونکو د کموالي او بازار د سوړوالي شکایت کوي. په داسې حال کې چې د پانتون استادان د ستونزه د ټولنې د ورسته پاتې کېدو نقشه بولي. ځینې بیا پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو بوختیا او د افغانستان په اوسني اقتصادي وضعیت کې د کورنیو مالي ستونزې د دې لامل بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د مطالعې دود په دې ورستۍ کلونو کې مخ په کمېدو دی او د دې ولایت کتاب لرونکي وایي د دوی د کاروبار وضعیت هم د پام وړ کمزوري سوی دی. که څه هم په ښار کې ګڼ کتابتونونه او کتاب لرونځي سته، خو د لوستونکو شمیر او د کتابونو پیرودونکي ډیر کم سوي دي. قدرت الله کریمی چې په کندهار ښار کې یو لڅو کتاب لرونکو څخه دی وایي کاروبار یې په دې ورستوي کې په ډیره کچه خراب شوی دی.
کتابو بازار په دا اوس ورستوي کې بخې ډیر کم شوی دی. شوق یې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډیر کم شوی دی. عموم کې ټول بازارونه کمزورې شوي دي. باید د اطلاعاتو فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه دپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته دا روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي، نور پر دغه باندې مه کوئ، مطالعه دپاره زمینه ورته مساعده کړي او ځوانان تشویق کړي. همدا
د مطالعه د شوق د کموالی یو لوی لامل په ورځنی ژوند کې د ټولنیزو رسنیو د زیاتېدو اغیز بلل کیږي. د پوهنتون استادان وایي ځوانان اوس ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي محتوا بوختیا او دا کار هغوی له کتاب لوستنی لیرې ساتي. د کندهار پوهنتون استاد نیاز محمد وایي پر ټولنیزو رسنیو او نورو تفریحي وسیلو د ځوانانو بې ځایه بوختیا د کتاب لوستنی فرهنګ ته جدي زیان رسولې.
په ټوله کې د مطالعه د کمبوت یو لږ چې دی هغه د ټولنیزو رسنیو خورا زیات او غیر هدفمند استعمال دی. ځوانان خپل ډیر وخت چې دی په ټولنیزو رسنیو او د زیرو کمبایلونو په کارولو کې تیری او دا د لامل کیږي چې دوی د کتابو څخه لیرې پاتې شي.
سربیره پر دې د کتابونو څخه د خلکو د لیریوالي یو بل لامل د خلکو اقتصادي ستونزې بلل کیږي. کتاب تورونکي وایي د اقتصادي ستونزو زیاتوالی هم د کتاب د پیرودونکو شمیر کم کړی دی. منظور احمد صالح یو بل کتاب لرونکی وایي د افغانستان د وسنی اقتصادي وضعیت لامل ډېرې کورنۍ د خپل ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره مبارزه کوي او د کتابونو پیرولو او لوستلو لپاره نه پیسې لري او نه وخت. منظور احمد زیاتوي چې ځینې خلک ان خپل زاړه کتابونه د پلور لپاره پلورنځوي تراوړي.
په دروستي وختو کې د کتاب پروش ډېر کم شوی دی. د په خو پر طلبه ډېر کم شوی دی او دا سپیشي وي د ډیر پرسي وي چې ځین ځوانان راغلي کتابونه را تراوړي دي چې درس خرانی سي. په داس حال کې موږ ورته وایو چې موږ استعمال شوی کتابونه را نیسو، نو سره خپل نیو زیات پراته دي. ځوانان ذهني شکنجه دي، ذهني جوړښت نسته، اما مفاهیم نسته ورته. او همدارنګ ځوانان یې خود زموږ ژوند د اول سرم د مطالعه سره شوق متاسفانه ډیر کم دی. اوس په دروسی کې کم سوی د کاروبار نشټون دی، ځکه چې څوک وایي زه کاروبار ونه لرم، کار مې سم نه، زه به کتاب چی شو اخلم. نو دا ژوند د زموږ سره کل ټول یو د بل سره تړل دی.
د کتاب لوستنی د کلتور د دا ډول زیوال حالت پاره د پوهنتون استادان خبرداري ورکوي وایي کدا حالت همداسې دوام وکړي نو د افغانستان راتلونکي نسل به له تعلیمي ودی او ذهني پرمختګ څخه محروم پاتې شي. استاد نیاز محمد ازادي رادیو ته وویل چې د کورونی د غړو په ځانګړي توګه د والدینو لخوا د کتاب لوستنی فرهنګ نه ترویجول هم لوی ستونزه ده. هغه باور لري چې کورنۍ ل خپل ماشومان او ځوانانو څخه د کتاب لوستنی غوښتنه ونه کړي او هغوی ته وخت ورنکړي نو ټولنه به د تعلیمي او فرهنګي زوال سره مخ شي.
اړینه دا ده چې هم کورنۍ او هم په ټوله کې فرهنګي ادارې او علمي او کلتوري ادارې دوی د مطالعه د ترویج او د مطالعې د فرهنګ د ترویج پروګرامونه ترتیب کی او هغه طرح کی رایای کی تر څو پر ځوانان لا زیات تشویق شي.
په کندهار کې د کتاب لوستلو او کتاب لرلو ل پیکه کېدو سره د کتابونو د چاپ بازار هم ډیر سور شوی دی. چې لعملای یو شمیر کسان چې د دې صنعت برخه و بیکاره سوي دي.
په کندهار کې د کتابونو بازار سور شوی. ها خو د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې د خبرندوی ټولنو یو شمیر مسولین وای په افغانستان کې د بیروزګاری او د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او د غشان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. دوی وای مخکې به په دې ولایت کې په میاشتنی ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرېدل، خو اوس یې شمیر لسو ته هم نه رسیږي. یو شمیر محصلین او د شونځو زده کوونکي هم وای اقتصادي وضعیت اجازه نه ورکوي چې ان ځانونو ته مرستندوی درسي کتابونه وپیری. جزئیات په دې راپور کې.
ختیځ ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمیر خبرندوی ټولنو مسولین وایي په افغانستان کې د بیروزګاری زیاتېدل د طالبانو لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزي لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خبرندوی ټولنې مسول چې نغواړي نومي په راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د انجونو په وړاندې د خونځې او پانتونو دروازې تړل شوي دي او د دې ترڅنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کیږي دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چار اغیز کړی دی ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چار اغیز لري
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسول چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
او په ټوله کې د کتاب لوس اوس په خاصه کم شوی هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو په غوښته حتی په لسګونو کتابونو به واخیسته کتاب به لوسته هغه اوس یل هوا سخوتی بهر شوی یا اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دي زونه مات شوی نو هغه اوس نه راځي راځي هم ډیر کم راځي
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغیز کړی طالبانو د غرض له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و د نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیری په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرول خو اوس شمیر لسو ته هم نه رسیږي په ورته وخت کې په ننګرهار کې اوس شمیر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیری د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې ده په خپل خېټو پسې ورګتي او نیوی کپل ډوډۍ پیدا کول پسې د مطالعې رنگ هم هم د غشانو چې ده کمزورې کړي ده او خلک چې ده یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي
په ننګرهار کې د یو خونځي دی ولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز لامل تعلیم نیمګړی پاتې دی ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي چې اوسنی حالت کې مطالعه سره شوق کم شوی دی کله چې یو جلی مکتب ته او پونتون ته نه پریښودل کیږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پریښودل کیږم ولې زه مکتب ته نه پریښودل کیږم نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي یو د ذهني لحاظ بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي
دا په داسې حال کې چې شاو خوشپنګ میشته وړاندې د یو شمېر خبرندوی ټولنو او کتاب پلورنځیو مسولینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړی و چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خبرندوی مرکزونو ته ورغلي او شاو خو 50,000 ټوک کتابونه له دوی راټول کړي چې لامل یې دوی ته میلیونونه افغاني زیان ورسید دوی په خبره ډېرې راټول شوي کتابونه د تاریخي سیاسي او مذهبي موضوعات په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوی وو ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 28 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی او چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځي او تسپارلې او لدوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري یادونې ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو ته د څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی
ادبي او هنري خبرونه له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
استاد نصر الله ستنګزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی دوی پر دې تاریخي اثر نږدې 2 کاله کار کړی دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی خو که چاپ شي د پوهان ستانکسی په باور له 2.5 تر 300 مخونو پورې رسیږي استاد ستانکسی چې د حقوقو استاد دی وای چې په دې کتاب کې د حقوقو په معنا د زندانونو تاریخ سپړلی دی له دوی په واورو چې له کومې زمانې د افغانستان د زندانونو تاریخ پیل کړی دی
اساسا د افغانستان د معاصر تاریخ یعنی د احمد شاه بابا له دورې نه کال نه را شروع او د سراغلې ده د جمهوریت تر سقوطه پورې په دې کتاب کې نه یوازې دا چې موجوده جغرافیه د افغانستان په نظر کې نیول شوې ده بلکې دا د پښتنو چې د افغانستان برخه وه او موږ اوس هم وایو چې موږ به د هېواد یوه برخه رانه پرې شوې ده په دغه موارد کې هم تر جایه پورې چې مقدوره وه او ممکنه وه ما مواد را اخیستی، مثلا کله چې خوشحال خان بابا په زندان کې شپې ورځې تیری والته تالیفات کوي په زندان په حکله لیکي او د خپل ژوند په ارتباط لیکي، دا مو را اخیستی دي. یا کله چې مثلا میرویس خان هوتک زندانی کېږي په لرغوني په تیر فارس کې او اوسني ایران کې، دغه هغه حالات او دغه هغه برداشت چې زندان څه ډول و څه حالت لري، په دې ارتباط په علمي لحاظ هغه ته پاملرنه سوې. موږ او تاسو پوهېږئ چې په حقوقو کې یو مستقل علم موجود لري د جزا په حقوقو کې، چې په نوم د پینالوژي یا جزا پېژندنې په نامه پېژندل کېږي، چې هغه خپله یوه برخه یې د زندان مطالعه او په زندان کې د مجرمینو د اصلاح او مجدد تربیت مسائل را مطرح کېږي. مثلا کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د هغه د غذایي سیستم نه بحث کوي، نو دغه ټول مسائل، یعنی دا یوازې یو وچ تاریخي کتاب به نه وي، یعنی په هغه حقوقي اړخ او مسلکي اړخونو باندې هم تمرکز شوی ده.
پان سنګزی، تاسو مخکې یو ځل دې ته اشاره وکړه چې د احمد شاه بابا له وخته را پدې خو، خو بیا بیرته وویل چې د میرویس نیکه او د خوشحال بابا د وخت زندانونو ته هم اشاره کړې دي، په دقیق ډول یعنی له څومره وخت را پدې خو د افغانستان زندان
په سیستماتیک ډول د احمد شاه بابا له دورې نه اما سرویس کې د وړاندې حالات هم یو تقسیم شوی حالات راوړي، چې تر هغه په سلامت خل چې تر هغه اصل مسلې ته داخلي کړو، نو غواړم مخکې د مسائل ته هم اشاره شوې ده.
او د دې لپاره مو په کومو مراجعو اتکا کړی ده د احمد شاه بابا یا د میرویس نیکه د وخت یا د خوشحال خان خټک د وخت؟ لا خو د دې په دیوان کې هم ډېر اشاره ورته شته، لیکن د میرویس نیکه او د احمد شاه بابا د وخت زندانونو معلومات مو له کومه پیدا کړی؟
معمولا تاریخي کتابونه چې هغوی په زمن د مسائلو کې دا مسائل راوړي دي، یعنی مشخص عناوین نه دي ورکړي، هغه استنباطات تاریخ په تاریخ کتابو کې راغلي له هغه نه اخیستل شوي دي، ولو که دا یوه کرښه هم وه، اما هغه حالات بیا ترسیم شوی دغه کتاب کې.
بیا راوروسته وخت کې چې کله تاسو د افغانستان د زندانونو په باره کې معلومات راټول کړي دي، مثلا د امیر دوست محمد خان له زمانې راوروسته، دلته مو یو څه ډېرې مراجع پیدا کړي دي او کنه؟
ډېرې نه، محدودې دي متاسفانه، یعنی ډېر موثق منابع یا ډېر علمي منابع یا مصادر چې هغه وکړی شي دا مسله په عمیق ډول وڅېړي متاسفانه چې نه لرو. اما کله چې تاسو وینئ چې د دوی په منځ کې هغه کورنۍ رقابتونه مطرح کېږي، مثلا یو د عمده زندانونو د افغانستان نه چې د هماغه زمانې نه تنها په افغانستان کې، په نورو دنیا کې به معموله بندخونی او زندانونه د پادشاهانو په قصرونو او دربارونو یا هغو ته نږدې محلوک کېدل. یعنی د امیر دوست محمد خان د وینې چې کله تاسو لاړشئ نو ګورئ چې اکثرا د افغانستان محبسونه یا محبس او توقیف خونی په بالای سر که موقعیت لري، چون بالای سر دی شاهان و په اصطلاح هغه اصلی قصر ګڼل کېده. یا کله چې مثلا تاسو راځئ د امیر شیر علی خان په دوران کې، بیا د شیرپور زندان مطرح مسله مطرح کېږي چې د شیرپور زندان حتی د امان الله خان په دورې کې د نادر شاه تر زمانې پورې په اصطلاح د افغانستان مرکزی زندان ګڼل کېږي، چون امیر شیر علی خان هلته شیرپور خپل په اصطلاح قصر جوړوي او هلته یو نوی ښار جوړوي. بیا وروسته د غره د نادر خان په زمانه کې ده چې د مزنګ د زندان مسله را مطرح کېږي، اما بیا د الاشرای شاه په دوران کې دغه محبس رسما پرانیستل کېږي. اما د په څنګ کې بیا ګورئ چې مثلا نور محابس وجود لري، فرضاً شخصي محبسونه وجود لري، دا ټول مسایل پکې پام کې نیول شي.
تاسو شخصي محبسونو مسله یاده کړله، ځینې شخصي کورونه مثلا د وزیر محمد اکبر خان د خپل خسر محمد شاه خان په کلا کې انګریزان باندې نه کړی وي، دا موضوع ډیره پراخی شنه، یعنی فکر نه کوي چې
نه زه په دغه جزئیات نه ور داخلي کوم. ان د مال نظر د حقوق او په معنا زندان ده، د حقوقو په معنا زندان معمولا هغه زندان دی چې یو دولت یې لري، یا کله کله دولت له نامونه په استفادې سره یو څوک کاروي. مثلا اوږه حتی د تېر جمهوریت په دوران کې یا د مجاهدینو د حکومت په دوران کې داسې محلات لرو چې ملک توایفي حالت ځان تغوره کوي او بعضې اشخاص شخصي محبسونه لري. یا مثلا خارجی قواو چې په افغانستان کې شتون درلود، د دوی پرته له دنه چې د افغانستان دولت پرې خبر وي، دوی ځان ته ځانګړي زندانونه درلودل چې کوم سالونه د هلمند شورابک یا مثلا د کندهار زندان چې اصلا د افغانستان دولت پرې خبر نه و، او هلته افراد او اشخاص ساتل سوي دي. دې مسایلو ته د حقوقي نظر اړدل سوي چې اول خپله دغه محبس یا زندان څومره غیر قانوني او څومره خلاف د موازین راغلی، بیا وروسته د هغه نه دا څېړل سوي دي چې دلته هم زندان وجود درلودو، او ما هڅه کړې ده چې هلته حداقل ارقام پیدا کړو. متاسفانه دغه زندانیانو ته د مالاسرسی نو یا نشته چې موږ مستند کړي وای ډېر ده، اما په هر صورت په دغه شکل باندې تاج د خبرې په ارتباط چې شخصي زندانونو بحث څنګه ده، د همدې حقوقي نظر لیدې بدي.
په وروستیو کلونو کې چې په افغانستان کې څرنګه سي ښکاری، فکر کوم تر ټولو لوی زندان پولي چرخي دی چې جوړ شوی دی، او بیا دا زندانونه یو څه منظم شوي دي. بیرته هغه ستاسو مسلې ته که راشم، له حقوقي پلوه چې تاسو وایستئ، له کومې دورې را وروسته له حقوقي اړخه زندانونه تنظیم شوي دي؟ یعنی چې له زندان له محکمې سره ارتباط ولري، او له هغوی هم له هغوی سره هم لاسرسی ولري محکمې ته، مطلب مې دا دی.
په اوله مرحله کې ډېر ابتدایي کارونه د امیر عبدالله خان پادشاهي کې را مطرح کېږي، ولې امیر عبدالله خان د خپل پلان د زندانونو دروازې تړي، او کله چې قدرت ته رسېږي هغه ارقام چې ښیي 2000 کسان نارینه د امیر عبدالرحمن خان په دوران کې په مختلفو حبسخونو د کابل په مختلفو ځایونو په هرات او مزار شریف کې بندیان وو، او 8000 خزی بندیان وی چې د زلانه بندی خانه د اوسنی مراد خانی کې موقعیت درلود، سپنون د پری خانه تاریخ یادوي. دلته زندانیان هم عبدالله خان چې رازي دا زندانیان ټول تقریبا خوشی کوي، او دی خپله په مکمل ډول د زندانیانو سره ګوري، یو تعداد افه کوي، یو تعداد تخفیف ورکوي، یو تعداد چې مریضان خوشی کوي یا حتی لیونی سوي دي خوشی کوي. او د دې چارو دپاره امان الله خان چې په هغه وخت کې د عین الدولت په نامه پېژندل کېده، موظفهیي امان الله خان ادعا کوي چې د زندانونو د تنظیم دپاره یې لایحه جوړه کړې، چې متاسفانه دې لایحې ته ما لا تر اوسه پورې لاسرسی نه ده پیدا کړی. اما په منظم ډول کله چې امان الله خان په قدرت رسېږي په 1306 کال کې، د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د زندانونو د تنظیم دپاره یو قانون په نوم د نظام نامه حبس خانه ها و توقیف خانه ها په نام وضع کوي، او په هغه کې د زندانونو د زندان نیونبانانو یا د زندان ساتونکو د زندانونو تشکیلات د دوی د غذایي رژیم همدارنګه حتی تاسو وګورئ هلته ډېرې او جالب نقطې ته در قانون توجه کوي چې هلته باید د مخدر و مواد استعمال په محبس که حتی د نسوارو استعمال بندوي، د تنباکو استعمال بندوي، اما وایي چې هغه کسان چې معتادین دي د مخدر و مواد و او په حبس خونو کې سته، هغوی ته باید د ډاکتر د معظم ډاکتر د تجویز سرسم یو مقدار مخدر مواد ورکړ شي، یعنی تر دغه عمقه پورې د زندانونو په ارتباط فرضي. بیا په وروستیو کلو کې معمولا د افغانستان زندانونه دا چې قانون څومره په نورو دورو کې یا خپله د امان الله خان په دورې کې بیا د قانون څومره پلی سوی یا نه د پلی سوی دا بیل بحث ده، اما تر آخره پورې بیا په افغانستان کې زندانونه د قانون په چوکاټ کې راځي. په د جمهوریت په دوران کې متاسفانه د دولت د حاکمیت خلاف د ځینو توافقات و سیاسي توافقات په نتیجه کې د بګرام زندان پرانستل کېږي، یا مثلا ځینې زندانیان انتقالیږي ګوانتانامو ته، چې دا د حقوقو له نظره کله چې موږ د مجرمینو د استرداد قرارداد د امریکایانو سره لرو، ګوانتانامو ته انتقال د خپله یوه لویه تېروتنه ده. اما په دغه بګرام زندان څخه کلونه د افغانستان دولت د ادارې له وتلو ویل یو سره 2014 نه وروسته دا قرار قرار افغانان تور تسلیم شو. اما په هر صورت په دې ارتباط هم ډېر بحثونه وجود لري چې تحقیقي لحاظ باید پرې بحث وسي. تاسو پروګرام دومره وخت نه لري چې په دې کتاب کې ما ورته ډېر اشارې درلودلې.
استاد سنگزی، په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده، په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخته را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوې؟
اصولا بیا هم د امان الله خان په دوره کې، اما منظم ډول نه. کله چې د افغانستان محبس د ظاهر شاه په زمانه کې په 1312 کال کې د مزنګ زندان رسما د مرکزي زندان په عنوان پرانیستل کېږي، بیا هلته ده چې یو دوه کاله وروسته د حرفوي تولید مسله مطرح کېږي. ډېر ښه پوښتنه مو کړه. زه به تاسو ته په دې دوره کې، البته په 1314 نه وروسته، یعنی شلم تر 1520 یا لږنه تیر کلونو کې، تاسو یو جالبه نقطې ته توجه کوئ. د مزنګ زندان دومره تولید درلوده چې د افغانستان د پولیسو هر څومره پولیسي چې درلودل، د ټولو البسای همدې محبس تولیدوله. یا مثلا د دوی غنانبایی یا د ډوډۍ پخولو مرکز، د مرکز ټول شفخانې لیدی او د مرکز د پولیسو قواوو وچه ډوډۍ تهیه کوله، او دا د زندانانو په واسطه. او د دې لپاره بیا دا هم په نظر کې نیول شوی چې هغه کسان چې کاسبین دي، ورته څه رقمه کوزحمه یا معاش ورکول کېږي، دا هم په دې کتاب کې راغلي دي. یقینا د کې اسناد وجود لري.
سنځي سه په ورته وخت کې چې تاسو زندان نونو ته اشاره کړې ده، که څه هم زنداني ته اشاره وکړه لکه خوشحال بابا ته، لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کې یاد کړی دي.
بله دقیقا، مثلا خپل د امان الله خان په دوران کې د سردار نصرالله خان د دې تر متوتر زندانی کې د الله تر مرګه پورې هر کس ساتل کېده. یا مثلا د مشروطیت نور زندانیان، مثلا ولی محمد خان دروازی، مثلا بیا وروسته د نادرشاه و الحضرت ظاهر شاه په زمانه کې، حتی وروسته د هغه د داود خان په دوره کې، او وروسته د هغه خدا شمیر په نور حاکمتونو کې دیدیږي، حتی غیر قانونی دامونه صورت نیسی تر هغه جایه چې ممکنه ده. بله،
د داود خان په وخت کې مو مثلا داسې شخصیتونو ته اشاره کړې ده لکه موسی شفیق، لکه میواندوال او کنه.
بله بله بله، سردار ولی، موسی شفیق، میواندوال، محمد خان مرستیال، دې کسانو ته بله بله تر هغه جایه پورې چې ممکنه. و مثلا ملک خان عبدالرحیم زی چې ډېر اوږده دوره په همد ظاهر خان په دوره کې، همد داود خان په دوره کې، حتی د حزب دموکراتیک خلق په دوره کې دوی د زندانونو کې شپې ورځې تېرې کړې دي. دې مسایلو ته هم پاملرنه کړې تر هغه جایه پورې چې مقدوره.
د خلق د دموکراتیک ګوند له کودتا وروسته یو شمېر کسان چې په زندانونو کې اعدام شوي دي، په دې برخه کې استاد حبیب الله رفیع یو کتاب لیکلی و، زندان خوړلي ادیبان، یوازې لیکوالان یاد کړي و پکې. لږه کتاب مو استفاده کړې ده په یو شکل.
ډېر لږ، د لپاره چې اول خو ډېر دقیق ارقام متاسفانه د اعدام شوو کسانو په ارتباط وجود نه لري، لستونه وجود لري. مثلا د شان خپارسي په دې سوشل میډیا کې یا نورو منابعو کې لیدل کېږي چې فرزند د پانتون د استادانو لستونه راوتلي دي چې په هغه دورې کې لادرکه سوي دي یا زندان ته تللي دي. اما چون شمېر زیاد ده، متاسفانه اسناد وجود نه لري، نو دا به یو ستونزه وي چې سړی ډېر زیات تنظیم کړی سي یا دقیق ارقام په کتاب کې ورکړي.
له پوهان ستانکسي څخه مننه. دوی د مرکې په پیل کې د خوشحال بابا د زندان قضیه ته اشاره درلودي. خوشحال خټک په 1404 هجری قمری کې مغول ونیو او څو کاله د رنتبور په زندان کې زنداني و. دی وايي، له بګرامه پشي تړلی هندوستان لره روان شوم، په ډیلی پر رنتبور کې درې څلور کاله حیران شوم. د رنتبور زندان د بابا په شیرونو کې بیا بیا یاد شوی دی. په یو بل بیت کې وايي، جهان واړه کور د عشق د محبت دی، په خوشحال باندې بانډشه رنتبور. دا هم د بابا بیتونه دي. پس لبند د دې عزم د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولې مخمکیته یا مغول سره رسم. د زندان پیشې د خوشحال بابا په شعرونو کې دومره یاد شي بده چې شاید د بل هیڅ شاعر په شعر کې به دومره محبس ته اشاره نه وشي. په نړۍ کې د زندانونو د موجودیت دقیق تاریخ څرګند نه دی. په قرآن کریم کې د یوسف علیه السلام زندان ته اشاره شوې ده. د یهودي سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوی دی، خو له روایتونو داسې څرګندېږي چې دا د بند منفرد ځایونه وو. مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي، تر ډېر به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي، او دا جزاوې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي. خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپېژندل شول، او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي. همغه وو چې په یو مکان کې به یې بندیان کړل چې بیا به یو یا څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول. داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه یې د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله. د تاریخي روایتونو له مخې د روم له مشهور زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان و چې شاوخوا 1540 کال مخکې له میلاده جوړ شوی و. دا زندان د روم تر ښار لاندې په هغه ځای کې جوړ شوی و چې فاضله او به هلته تیرېدي، او هلته به زندانیان په ډیرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل. په یونان کې بیا ځینو یوناني فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دې د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅې وشي. په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره و چې جریمه به یې نه شوی ورکولی، نو د آتن بې وسلو به د جریمې له امله اوږدې مودې په زندانونو کې تېرولې. په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل. دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه، یوازې به یې بڼه څه نه څه بدلېده. مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل، یا به یې نور شاخه کارونه بندې کول. وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول، او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د چیرونو لمخې څرګنده شوې ده چې خالونه له زرګونو کالونو راهیسي په نړۍ کې دود دي. تروسه د نړۍ په جنو مومیایي ترلاسه شویو جسدونو کې خالونه لیدل شوې دي، او کوم معلومات چې له نقلونو او لارغونو ځایونو انسانانو ترلاسه کړي دي پر دې دلالت کوي چې په آسیا، افریقا، اروپا او تقریبا د نړۍ په ډیرو برخو کې له زرګونو کالونو راهیسې خلکو خالونه ایښودل. په 2013 کال کې په مصر کې دوه داسې مومیایي جسدونه وموندل شول چې یوې تر میلاد 3351 کالونه پخوانی دی، او بلې تر میلاد 3010 کالونه پخوانی دی. دا جسدونه خالونه لري. تر دې موندنې 3 کاله مخکې، یعنی په 2015 کال کې، د اروپا په آلپ غرونو کې داسې جسد پیدا شو چې 1 شپېته خالونه یې لرل. دا کس تر میلاد 3250 کاله مخکې ژوندی و. په تایوان، اوسنی چین او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پخوانیو خالونو په اړه تحقیقات شوي دي، او جوته شوي ده چې په زرګونو کالونو مخکې په دې سیمو کې د خالونو د ایښودلو رواج ډیر و. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې د نجونو تر څنګ یو شمېر نارینه هم شنه خالونه وهي. د غزنی د قرباغ ولسوالي راس محمد شاوخوا 1440 کلن دی، لاغو کسانو څخه دی چې همې په تندي او هم په لاسونو خالونه ایښې دي. دی وایي چې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته له نازه، له شوقه او له مینې خالونه وهي.
دا مې په لاسونو مې موالی دي، او په دې تندي کې مې موالی د تندي کې خونه له کوچني ني، او دغه لاسونو مې نو په خپله والی دي. هله چې به مېلې وي ته به بیا خلک ورتلو چا به غېږې ایستې، چا به څوک به ډلو ته غورځېدو، چا به خالونه والو.
د غزنی د اندړ ولسوالی اویا کلن حاجی محمد قاسم چې په لاسونه او تندي خالونه لري، بیا په دې باور دی چې خالونه د خیال تر څنګ د ځینو ناروغیو درملنه کوي.
د ناز لپاره ولاکه وایي د کووید د مرض په خاطر باندې وایي دا ودون به ولومبای خو واکسین او شی دغه تداوی تدبابت نه ولکه دا وشه د ډاکټران دی شپخانی دی ملک دی خدای پالي دا خالم پټه ول دی دوا او تداوی دی لپاره و دی ساتي انسانانو دی لپاره و دغه ستنی سوالی کېږي دام دی ساتي لپاره وي.
حاجی قاسم د خپل تندې له حال خبر نه دی چې کله او چا ور وحلای دی. ځینې بیا له خالونو سره چم کوي، ډول یې ور بدلوي. پنځه کلن کریم د چپ لاس د بټي ګوتی په بیخ کې په خالونو د زړه او غشي نقشه ایستلې ده. دی وای چې دا یې شوق کړی.
نه ځنه بلکې شوق د ځواني او مجرتوب یو وخت ولنه نو دا ډېر رښکی و خو ځکه دا خال و او دا خدمه یو سابقه رسم رواج نه په دې خاطر مې و خو ډېر خلک په بازار کې خرګي وي نه لکه د مغرونو تاجک سي دي نه یا زارګان هغه ډېر وږي پښتانه وږي بعض وخت په بندو باندې وږي نه لپاره د دردو او د ځوانانې وږي بیا لپاره د شوق.
دغه خالونه پستنو رنگ نیل او جنو نورو موادو وهل کیږي چې بیا د پاکیټونه وي. حاجی محمد قاسم وای چې د نجونو او هلکانو خالونه یو څه بدل دي.
په ځنه باندې د نرو نوال کې په تنجی باندې به والو یو رواج وو خو ته ښکاری د بزه او په ځنه باندې به بیا ځنه نه والو لخیاله چخه.
د افغانانو دا دود چې اروپا پرې ډکده د افغانستان دننه له شهرونو ورک شوی په کلیو کې کم رنګه شوی او کوچانو ساتل.
تورہ خو نشین خلے نہ دمالو مشین خلے نہ دمالو تورش پاد تورہ خو نشین خلے نہ دمالو مشین خلے نہ دمالو
تورش پاد
Oh,
Nashin khale dararawa